د جمهوری ریاست په ګډون ځینې مهمې حکومتي ادارې هلې ځلې کوي چې د بیان او رسنیو د آزادۍ مخه ډپ کړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د څارنې مسؤول صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده.
در این اواخر ما شاهد یک سلسله صحبت های
په دې وروستیو کې موږ د حکومتي چارواکو لخوا د داسې خبرو شاهدان یو چې آزادو رسنیو ته ګواښونه بلل کیږي. د ولسمشر څرګندونې په سرغړونو د رسنیو د څار کمیسیون چې کومه اعلامیه خپره کړې او دغه راز له رسنیو سره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر مرکې له بده مرغه له دې ټولو څرګندونو څخه پر رسنیو د سانسور د لګولو نښې ښکاري. له همدې امله موږ په خپله کاري برخه کې ډېرې اندېښنې لرو.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د سلطنت پر مهال د ډیموکراسۍ له لسیزې وروسته تیر لس کلونه په دې هیواد کې د بیان د آزادۍ او د رسنیو د پراخ فعالیت له کبله بې ساري ګڼل کیږي او داسې نظر شته چې د بیان او رسنیو آزادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي خپرونې رامنځته شوې او خلک وکولی شول چې د همدې آزادو رسنیو له لارې د بېلابېلو مسایلو په اړه خپل نظریات او انتقادونه بیان کړي. په دې موده کې آزادو رسنیو ډېرې ستونزې هم وګاللې. یو شمېر خبریالان وبژل شول، لسګونه نور ټپیان او بندیان شول او ګڼ شمېر نور د حکومتي چارواکو، وسلوالو مخالفانو او نامعلومو وسلوالو لخوا له وهلو، ټکولو، ګواښونو او نورو ستونزو سره مخامخ شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تیرو لسو کلونو کې د بیان او رسنیو آزادي د پام وړ او مهمه بولي، خو د دې وزارت سلاکار جلال نورانی دا نه مني چې افغان حکومت د بیان او رسنیو د آزادۍ پر وړاندې خنډ جوړوي.
بل اتحادی کله کله دا ادعا کوي مختلفه چې ګواکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیان د آزادۍ په هکله خنډونه اچوي، دا بیخي غلطه ده. این ردهو در اطلاعات و فرهنگ وزارت اصلا قوی‌ترین و موثرترین ارگان دارید که آزادی بیان څخه دفاع کنی.
نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یو غوښتنه ده هم کوي چې د بیان او رسنیو د آزادۍ په درناوي باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته واټ د بیان د آزادۍ په نوم ونومول شي. په افغانستان کې د محل په بیلابیلو نمونو له ژورنالستانو څخه د دفاع څو ټولنې او سازمانونه هم فعالیت لري، خو ژورنالستان انتقاد کوي چې دې ټولنو هم د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او په خپلو ګټو پسې ګرځي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، وروستی رپورټونه وایي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیو یا واکسین پر ضد باندې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو کمپاین ځنډولی دی. زموږ خبریال مجیب الرحمن انګار راسره همدا اوس له پېښور نه د تلیفون په تماس کې دی. انګار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په دې وروستیو کې د پولیو د واکسین په تطبیقونکو باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بریدونه وشول، عمومي نظر څه شی دی؟ په پاکستان کې چارواکي څه وایي، عام خلک څه وایي د دې پېښو په اړه؟
ان صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو ویل، د تیرو دوو ورځو نه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دغه د پولیو د کمپاین په کارکوونکو باندې بریدونه کېږي. لکه پرون په کراچۍ کې څلور نجونې ووژل شوې، یو په پېښور کې ووژل شوه، نن بیا په چارسده کې دوه کارکوونکي ووژل شوي. په پېښور کې په بل نجونه باندې نجلۍ باندې برید شوی خو زخمي ده. یو بل ځای بل کارکوونکي ګواښل شوي دي. ملګرو ملتونو لکه تاسو ویل خپل فعالیتونه ځنډولي. د خیبر پښتونخوا حکومت سخت عکس العمل ښودلی، هغوی چې په دغسې حالاتو کې چې سیمه د ترهګرۍ ښکار ده، باید دا ډېری سیمو ته دا چې مناسب نه شي تللی، دوی باید فعالیتونه ونه ځنډوي، ځکه چې خلک نور هم وېرېږي. عامه ذهنیت دا دی چې خلک ډېر زیات تشویش سره مخ دي، ځکه دوی وایي چې پولیو ټیمونه چې بیخي بې طرفه او د عوامو دپاره دي، چې دوی محفوظ نه دي، نو د خلکو ژوند به څه محفوظ وي. او خلک همدغه غوښتنه کوي چې حکومت باید چې په هر ډول وي دوی ته د دوی امنیت خوندي کړي. بلې،
ډېره زیاته مننه مجیب الرحمن انګارو چې له پېښور راسره په تماس کې وو. دوستانو، په داسې حال کې چې د پولیو ناروغي تقریبا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې له منځه تللې او یوازې د افغانستان او پاکستان او په څو نورو سیمو کې په ډېر کم شمېر پېښې لیدل شوې دي. دا د ازادۍ راډیو ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د بلجیم په مرکز برسل کې چارواکو د دوشنبه په ورځ د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ باندې لسره نیون ګروپ څخه جوړ شوی زړه روښانه کړ او د چک د جمهوریت د پخواني جمهور رئیس او مبارز واسلاف هاویل د مړینې د لومړۍ کلیزیا د ونې وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ له جاناقه الکوزی ناورو.
برسل د دغه هنري کار د کاروان لومړی دمه ځای ده چې وروسته به د افغانستان مرکز کابل ته هم ورسیږي. ل نیون گروپ څخه جوړ شوی ازله د چک جمهوریت د لومړنی جمهور رئیس واسلاف هاویل یاد خلکو ته ورپزل کوي چې د 2002 کال دسمبر میاشت کې ل جمهوریت ریاست څخه د ګوخه کېدو او د هغه د مخخه پر مهال د پراک خار د مانی یا ارک پر سر روخانه شوی و. هاویل یو کال وړاندې یعنی د 2011 کال د دسمبر په 13مه د 15 کال په عمر وفات شو. دا ونی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو د فعالانو لخوا د واسلاف هاویل په یاد لمانځل کیږي او خلک د هغه د خدمتونو درناوی کوي. هاویل چې یو پیژندل شوی ډرامه لیکونکی و د مرکزی اروپا په هیواد یعنی چک کې د یو ګوندیز حاکمیت پر ضد نستړی کیدونکې مبارزه وکړه او د وخت رژیم یې ړنګ کړ. لنیون گروپ څخه جوړ شوی ازله چې د پراک خار په ګراج کې ساتل شوی و دا مهال د بلجیم مرکز برسل خار ته وړل شوی او هلته به د جنوري د میاشتې تر پایه د اروپایي پارلمان د ودانۍ په مخ کې روښانه وساتل شي. هاویل چې د چک لومړنی او د چک سلوواکیا وروستی جمهور رئیس و په خپلې سختې مبارزې د وارسا تړون مات کړ او خپل هیواد یې په ناتو او اروپایي اتحادیې کې شامل کړ. په اروپایي اتحاد کې د پراک خار د هیئت استازي لوسیا کادیلووا وای په لومړي سر کې داسې پریکړه شوې و چې لنیون ګروپ څخه جوړ شوی ازلبه په برسل کې د پراک د ماموریت د ودانۍ په مخکنی برخه کې روښانه کیږي، خو کله چې تنظیمونکو ته معلومه شوه چې دا 15 په 2 مترو کې ستر ګروپ د پراک د ماموریت د ودانۍ په مخ کې نه ځایږي، غوره وګڼل شو چې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې ځای پزای شي.
موږ فکر وکړ چې د واسلاف هاویل د مړینې د لومړي تلین په مناسبت یو ستر شی راوړو چې خالي ځای ولمنځو او د واسلاف هاویل یاد تازه کړو.
په افغانستان کې د مسعود بنیاد به دا ستر زړه په راتلونکي سپتمبر کې افغانستان ته انتقال کړي او د وژل شوي قومندان احمد شاه مسعود یاد به ورباندې تازه کړي. جمهور رئیس حامد کرزي احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان لقب ورکړی. لنیون گروپ څخه د جوړ شوي زړه د پروژې مشر رابرت کلیم وای هاویل هغه مهال افغانستان ته د دغه زړه لاستولو سره موافق و، خو اوس یې دومره لرې ځای ته د وړلو یا انتقال امکانات برابر شوي دي.
د تا بهیر